Radio. Radio Azadi. سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خیلولوای ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څوران دی ولستم راجو کړي. نموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغه چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځانونه ګوري نړیوال دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کې نه دي. د تیر جمهوریت نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غا کړی چې د وخت لزای کولو پرته افغان میرمنو او انجنونو ته د زده کړو حق ورکړي. کته هم په کاراتو بیلابیل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې طالبان بیرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دې حقونه دی ورکړي. خو طالبان بیا دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځ ځون کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ وه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانو یې ملګري د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم د نښودل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغان اصول سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې په خلکو ویشلي دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه او چارو مدیریت په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړ. خو تر دې وړاندې ویلو چې د اسلامي او افغاني اساساتو ضد کتابونه راټولولو په برخه کې جدي دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیه قمندانۍ د ویلمې په خبرو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د ویکس ډوله موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د اعلامیې د معلوماتو له مخې پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیغې قربانیان د بهارک جرم او شهده ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي وو. د ایران بارنوی چار وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یادو ودونو د بارنوی چارو د مرسل وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بارنوی چار وزارت وین اسماعیل بقای پرون پیوی خبري ناسي کول چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوړ خزو سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. فاینانشل ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارلې دي. د ټایمز معلومات له مخې دغو کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د ورکړې ژمنې شوي دي. په راپور کې راغلي چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوندې به شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورته کې مرسته کړې او دوی روسیې ته په رسېدو د جګړې لمړنیو کرښو ته استول شوي دي. ورسته خبرم د لوبو لډګوره د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. د غلوبه د یکشنبې په ورځ عربي متحده اماراتو کې ترسره شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسیم صدر د یکشنبې نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوبو لړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه ګټلې. جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپارس ورځنۍ کمپاین د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د امریکا د استازو جرګې لایحې ته د افغانانو هیله مندي
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان په دواب کې د پل جوړېدل،
د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو، چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د قنیو شمیر فعالانې وایي ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالانې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله مندي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینی غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. نور تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې همدا پدې اړه ازادي رادیو ته وویل،
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږ کال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د جدلې په بغلان ولایت کې د ورستۍ خنړۍ حمله پړه ومنله. اسوسییټډ پریس خبرې شانس خبر ورکړی چې د اسلامي دولت تنمی د جدلې د خراسان څنګه د شنبه په ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غې ډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت معلوماتو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې لمنځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 3مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغه ډلې بریدګرو کړی ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوی لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې یې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا ددې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما دغه شان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د استازو جرګې له خوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی بی پی ون او پی ټو کیسونه لرونکو افغانانو لارکلی سره مخ شوې ده. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر شمېرې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایفي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان لپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان لپاره چې اوس مهال په ګاونډي هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بخونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درې نیم کال کیږي چې په انتظار یم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یو لس میاشتې وروسته سلويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. هله لرم د لایحه اغیزناک وي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونډه درلوده په عملي کولو کې هم ونډه واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملي کردنش هم بیشتر مصر باشن.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د اس ای وی کیس لري ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کیږي چې مونږ د امریکا انتقال لپاره غوښتل شوې پروسه کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او نهیله کړای دي. مونږ غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېز کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د اس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي د دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لتاسو سره ده.
د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاړی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبان د حکومت له ځواکونو له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه شوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دی. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې مهمې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 2020 د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو وژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې فرقایي شخړه د پاکستان دولت په منځګړیتوب و ورزینی اوربند سره پای ته ورسېده. د سینیانو او شیګانو ترمنځ په دغه نښتو کې د راپور له مخې آتش پیته تنه وژل شوې دي او لسګونه نور ټپیان شوې دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کرمه سیمه کې د فرقایي نښتو دواړو خواو د و ورزینی اوربند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه وکړای شول څو ورځنی فرقایي شخړه چې په کې له دواړو خواو آتش پیته تنه وژل شول او لسکونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت وهن محمد علي سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سونی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتک له سونی او شیعه مشرانو سره لیدلی و. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 2020 په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې څلوېښت شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړي پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړي برید عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقي وسلوالې شخړې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
افغان ورزشکار فرهاد صفای په مستر اولمپیا سیالۍ کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوال سیالۍ کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي دي. د فرهاد صفای په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې وورو.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
د شنبې پورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبه پر ورځ زما سیالی وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه وو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې سي.
فرهاد صافي خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطری ډیر دی خو اخره دا چې زه وزن کشی تراغلم، هلکان ولیدلم، ویل بیا هغه افغان راغی، ویل دا یې پریشیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلی.
فخر کردم، هم افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچیر فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازي توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیوال سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی ډیری افغان ورزشکاران له هواده وتلی دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړی دي.
د نورستان دوه ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوه ولسوالۍ شهده او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلي ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلي ته پشا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه په خورو او آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا یو پیاده روي و ولسونه او ستونزې سره مخامخ و. دی خو دا غټ غټ کلي دی، تګ راتګ مونږ دوباره مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالېږو، ټول ولس خوشحال دی. ورنه
حمید الله راته وویل پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی. هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشحاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی مونږ ته کار پیدا کوي. مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ ده او دې خارج تک نه اخو نه مونږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو، پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه به برخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پښتو سارنۍ خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، په خیر خبرونه.
تشکر اوسای جان.